Radio. Radio Azadi.
شنبه د خبرګولې 25مه د جون 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو له تازه هڅو خبرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ترڅنګ جګړې زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان 20 غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارج د افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارس ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروې ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه 6 ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د اومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالي ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوې مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویسټ انډیز لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي. د سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغزستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو په دې غونډه کې ګډون کړی و او دا اعلامیه د دوی د خبرونو وروسته خپره شوه. غونډې ته د سازمان د دایمي غړو هند او پاکستان سرریاسمان هم ورغلي و. د شانګهای د همکارۍ سازمان نوبتي مشي روسیې ته ورورسېده. د دې سازمان بله غونډه به کالته په روسیه کې وي. د روسیې د جمهوري ریاست مرستیال یوري اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان مشرانو د تروریزم او مخدر موادو پر ضد پر مبارزه، اقتصادي پرمختګ او بشري مرستو خبرې وکړې. د روسي چارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلبشتنه پکې ووژل شو د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د مې په 15مه نیټه د مسکو په شیرمیتو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیې عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسئلې ته اشاره نه ده شوې. روسي خبر ده چې د مالدووا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د صدراعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدووا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدووا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه چیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واکه لرې شي. په مالدووا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدووا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکرات ګوند مخالفت له څو اونیو راهیسې سیاسي کړکېچ پیدا کړی و. دا ساده راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي بیا پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کیشته.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
بلورت د افغانستان دفاع وزارت د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي.
په هر سویل ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي. د سولې زیات تنان دی لمن دي.
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
پارک فضا چې د ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم.
تامدا چې زلمای خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ووم ځل لپاره د سولې خبري وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړ مورس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي او د سولې د هڅو ملاتړ یې وکړ. تفصیل د فرشته جلال زوی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو له زیاتېدو سره جرمني او چین یو اربیا را مخکې شوي او ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبيني ډکې خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د اووه مکتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږ واره سره کتلي دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل:
We consider the US commitment to a political solution to be credible.
موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالې اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ناتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Коллеги, здесь
Так это значит, но рухам карано до того, что Афганистан халат табай джипамуси. Афганан мили руги джори ау иктисадим на тар тар тялари. د پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جنیبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلی دی. د چین جمهور رئیس د کنفرانس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14مه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یادښت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یادښت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو د ژمنو ستاینه وکړه. اشرف غنی دا خبره د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې پرون په بشکک کې وکړه. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې غونډې ته څه وویل؟ د اسرار عالم مومن په راپور کې اور.
سرمشری ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہواري ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسیې او د افغانستان نشتې ګاونډیانو هیوادونو د مثبتو هلو ځلو ستاینه
کوو.
بل لور ته د افغانستان د سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکي استازی وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی تیره اونۍ په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړي ملکي استازي نیکولاس کی له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ تکینی. ښاغلي کی دا څرګندونه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزی قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
افغانان
سوله غواړي، افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کی زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیل زاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیل زاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې، خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځله په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له څلوېښت کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسېدلی. نیکولاس کی د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته جګړه دوام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې د جګړو حال هم درکړو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي او د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان له طالبانو او حکومت غواړي چې د ملکیانو مرژوبلې ته پام وکړي او ملکیانو ته پام وکړي تر څو دوی ته مرژوبله وانوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې له دوو تر څلورو پوري ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغانیو پر ځای پر بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې پر علتونو او دغه راس د کرنیزو حاصلاتو پر ډیره دوه بازار موندنې خبرې کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپښین له دوه تر څلورو بجو پورې، او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او له اندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي وو د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیز له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي وو په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په را ایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقې بدل شوی. کریسټن ساينس مانیټور خبرونې د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او له دې چې هغه وخت ښځې له نارینه پرته بهر نشوي تللی، دې د هلکانو په جامه کې یوه بارداره ښځه چې د دوی وارې د مرستې لپاره ورټاکولی وو تر روغتونه ورسوله. ښځې د خپل زوی نوم فیروز کېښود. کریسټن ساينس مانیټور لیکي فیروزې له هماغه وخته د بارداره ښځو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړۍ میرمنې رولاغنی سلاکاره ده. د په 2004 کال کې د قابلګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پر روزلو بوخته وه. د طالبانو تر پرځېدو وروسته یوازې 416 قابلګانې فعال وې او اوس دا شمیر 15000 کسانو ته رسېدلی. کریسټن ساينس مانیټور لیکلي د زیږون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمیر په 100000 کې له 1400 نه اوس 800 ته راښکته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانۍ شاګردې او د افغان قابلګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوي کریسټن ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقیږو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریسټن ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزې هڅې وې چې د قابلګانو خبره د کابینې تر مجلسه ورسوله او د افغانستان د قابلګانو لومړنۍ شورا پرانستل شوه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو مرجوب له په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې پروسه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې عملیات زیات کړي. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو 24 ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر 24 ساعتو کې د لسو 12 په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسط زبرتاسو ته عمومي خبره وکړم چې دی په هر 24 ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي. د سلو ځینې زیات تنه د ویل منځ دي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غیدا ردبی وایي چې په ورځنی ډول له 1500 طالبان تمرکزوب لاوړي او د مقابل لوري مرکزوب لا ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړي شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول دغه اتوري مذاکرات سره تړاو لري. دلته اوس ډیر پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسیدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده، او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي، او د افغانستان کشاله دي د سولې ایزو خبرو لاره حل کړي.
بیا هم د امنیت په ارتباط د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې چې نشتې دوی اونۍ مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نشتې شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسېدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسي وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ د غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل لا څه مودې څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوي مور میزنه دولت
دی وايي دولت زموږ کورونه ولي هر ورځ یو دوه کس ولسي وګړي وژل کیږي، کښتونه متباسول، غواوي او مالونه ممړ کیږي، خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي، ټول خلک پر رواني ناروغیو اخته دي. نن دا د زموږ د کلي دوه نفر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې دغه وژل سوه کسانو ترڅنګ ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپي سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغونه په سترګو ویني، هغه نه ولي خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بېرته ونیوله، خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوه کسانو پړه پر امنیتي ځواکونه ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو عمومي منشي د عمان په خلیج کې پر دو بیړیو چې د تیلو د لیږدولو کاروبار کاوه د حملې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي همدارس د واشنگتن او تهران ترمنځ د جوړجاړي لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. واشنگتن د دغو دوو بیړیو په برید کې تهران په لاس لرلو تورن کړی. جزئیات ته فرشتې جلال زید په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حملې په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14مه شوې ده. انتونیو ګوترش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحدو ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حملې مسؤلیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لیږدولو او را لیږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج له زیاتېدو سره په یوه وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ګوترش ویلي چې اوسمهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمولو لپاره یو میکانیزم نه ویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د جګړې پیل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د ښکېلېدو د مخ مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغې د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوتریش په فارس خلیج کې د روانو سیاسي او امنیتي پرمختګونو په تړاو له بېلابېلو ښکېلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوتریش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پېښېدو مخنیوی وسي.
لند خبرونه د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره پرون پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. دا خبرې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژ افیر پیر البرت ایسا سره وکتل. خلیل زاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره په نړیوال جام کې مسابقه کوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
لکه څنګه چې زه ګورم ته په یو پارک کې ناسته یې، کتابونه هم در سره دي، دلته د څه لپاره راغلی؟
دلته راغلی یم په دې خاطر چې دا د پارک فضا چې د ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم. په دې خاطر چې په کور کې ځینې مشکلات دي لکه ډېر زیات سر و صدا ده او یا نور مشکلات دي چې نشم کولی هلته په آرام ذهن باندې خپل درس ووایم، نو په دې خاطر زه پارک ته راځم او دلته خپل درسونه. خو اوس د چرنیما امتحانونه رانږدې دي، دې په خاطر هم کوشش کوم. خو زما اصلي مقصد کانکور د پر درس ویل دي چې پراتلونکي کې کولی شم خپل هغه کومه رشته چې زه غواړم هغې ته کامیاب شم.
که درته ووایي کوم پوهنځی دې خوښېږي چې هغې ته کامیاب شي؟
زما خو ډېر شوق او علاقه اقتصاد پوهنځي سره ده چې او کولی شم د دې لارې نه یعنی خپل د کشور کې چې کوم تجارت دی دا جهان ته وښیم او خپله مېرمنې چې دي هغې دې چې مثلا غواړي چې تجارت وکړي هغې سره کومک وکړم چې خپله ما رشتې مخته یوسي یا خپل تجارت جهاني
کړي. کتابخانې څنګه؟ تاسو کتابخانو ته لاسرسی لرئ؟
کتابخانه خو موږ فقط په مکتب کې یو کتابخانه لرو او دا ساحه چې د مکرانو ساحه دلته کوم کتابخانه نشته چې موږ هلته لاړ شو درس وایو. نو دا پارک ته دلته همیشه راځم خپل درس نه.
تاسو په ښوونځي کې چې کومه کتابخانه لرئ هغه مجهزه ده؟ کتابونه ټول پکې شته کنه؟
هغه سمه ده خو شاګردان دومره ډېر اجازه نه لري چې هلته لاړ شي درسونه وایي، دا هغې د پاره باید کارت واخلي. خو زیاتر کتابخانه شته په نوم، خو شاګردان هلته نشي کولی درس وایي، خپل ډېر اندک وخت کولی شي.
ولې مشکل څه دی؟
یو خو درسي ټایم یو بل د سسي اجازه م نه ورکي چې شاګردان لاړ شي هلته خپل درسونه.
څه غواړي د معرف وزارت نه؟ آیا کتابخانه په ښوونځیو کې مهمې دي ستاسو لپاره چې زده کړې وکړي یا مطالعه وکړي؟
کتابخانه خو داسې یو ځای ده چې ډېر مهم دی، د معلوماتو د لوړول لپاره بهترین ځای دی او زما د وزارت معرف نه همدغه خواست ده چې کتابخانه زیاتې کړي او شاګردان ته همدا زمینې برابرې کړي چې دوی کتاب ولولي او خپل علم او پوهه په دې سره زیاته کړي. زه چې کله خپل ځوانانو ته ګورم دا ماته ډېر زیات زور راکوي او زه همیشه د دې په فکر کې یم چې څنګه وکولی شم چې دې وکولی شي او خپل د استعدادونه نه ګټه واخلي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ډېره
مننه ستاسو.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته غنی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظام الدین صافی له کونړ پر استولې سمس کې لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره نور افغان وژنه بس کړئ، راځي سوله وکړئ ترڅو ټول افغانان په خوشحالي سره ژوند وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر اشرف غني باید په اسلام آباد کې د سفر پر مهال عمران خان ته سپینې خبرې وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي سوله موږ ته څوک په سوال نه راکوي، د جنګ خوښوونکو ګریوان ته باید لاس واچوو. اتل زابل لیکي طالبانو د افغان ځواکونو په تعرضي عملیاتو کې زیات تلفات لیدلی دي، اوس یې ځکه په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغات زیات کړي. سارګر له زابل لیکي طالبان افغانان د امریکا د غلامانو په نوم وژني او خپله بیا د افغانستان د 24 کلنې بدبختۍ له ستر عامل روسیې سره ناستې ولاړې کوي. دا خبرې مجله مهم